السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی ویم. په خبرونه کې به د خیبر ایجنسۍ د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله د شروع کیدلو، د انتخابي اصلاحاتو کمیټې د لومړنۍ غونډې، د پاکستان د پارلمان د دواړو ایوانونو د ګډې غونډې، په ملک کې د سیلابونو د تازه صورتحال، په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو ادارې د کارکوونکو د احتجاج تر څنګ به هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه او شال او شمله هم واورې. خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
لومبېدا مهم خبرونه لنډی سه. د خبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د خبر ایجنسی د برکمبر خېلو سیمې شپږ زره به کور خپل شوی کورنۍ به د نه ورځې څخه خپل کورونه ته ستنېدل پیل کړي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره درې سوه پنځه دېرش ته رسېدلې ده. او افغان ولسمشر احمد کرزی وویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا گورنر ویلی چې د خبر ایجنسی د برکمبر خېلو سیمې شپږ زره به کور کړل شوی کورنۍ به د نهه ورځې څخه خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې مهتاب عباسی ویلی دی دوی هڅه کوي چې په خبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی کورنۍ زر تر زره خپل کورونو ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې د خبر ایجنسی کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي، هلته په زرګونو کورنۍ له وړاندې رسېدلې دي. گورنر مهتاب عباسی ویل مرکزی حکومت ژمن دی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ولس د شو او تاوانونو د ازالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یادوي چې په قبایلي سیمو شمالي وزرستان کې هم د روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانو له وجې د مړو شمېره درې سوه پنځه دېرش ته رسېدلې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې شپږ سوه کسان ژوبل هم دي. د پاکستان د موسمیت محکمې او چارواکي محمد ریاض نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب صوبه کې سیلابونه تقریبا په ختمېدو دي، خو سند صوبې ته ورداخلېږي.
پنجاب نه خوص الموسٹ چې دا ختم شو او رواني تن طرف تک داخليږي. البته د ګد بیراج باندې تقریبا 3.5 لاک نیر اباؤټ وبچ دي د وخت رواني دي.
د پنجاب صوبې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد مشال ډول ویل چې په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 250 ته رسېدلې. د پاکستان یو عدالت د هیواد د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ پرته د کرپشن دوه کیسونه ختم کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د احتساب عدالت وویل چې دغه کیسونه په سیاسي بنیادونو جوړ کړل شوي وو. په نوشریف او کورنۍ یې تور و چې له نامعلومه سرچینو څخه په ترلاسه شوي رقم یې اساسي جوړ کړي وي. دا کیسونه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې جوړ شوي وو. د عدالت پریکړه پر داسې وخت مخې ته راغلې چې د نوشریف پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته روانه ده. مظاهرچیان پر نوموړي تور لګوي چې په وروستیو انتخاباتو کې درغلی کړي. تحصیل مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلي کرزی چې د برهان الدین ربانی د وژل کېدو په دریم تلین کې خبرې کولې ویل په دې لیدنه کې به جهادي مشران هم ګډون ولري او هیله یو خوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. نوموړی وایي له دې غونډې چې لاړ شم نورې جلسې ترتیب کوم. په دې خبرو کې به کاندیدان او د افغانستان جهادي مشران برخه ولري او هیله من یم چې د افغانانو لپاره د خوښۍ ډک خبرونه ترلاسه شي. پرون هم ولسمشر احمد کرزی له دواړو کاندیدانو سره ملاقات درلودو او د دواړو کاندیدانو د استازو په وینا ټاکل شوي نن ملي وحدت حکومت په اړه یوې حتمی پریکړې ته ورسیږي. په افغانستان کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې نهه کسان وژل شوي، یو شمېر جوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي ویاندو سره د ځواک نن مشال ډو ته ویل چې تېره شپه د الینګار سیند ختیځې څنډې ته په حکیم سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو وسلوالو مخالفینو ډلهیز برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې د دوو ځانمرګو په ګډون پنځه وسلوالو وژل شو او شپږ نور جوبل شو. سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یاد برید کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي چې تر درملنې لاندې دي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویل چې هغه نه څلوېخت ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته شوي وو خوششول او روغ رمټ ترکی ته ستانه شول. د ترکی وزیر اعظم نن ویل دغه کسان چې د جون په وروستیو کې د موسل په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړي وو د اطمینان وړ حالاتو کې وو. نوموړي دغه کسانو د خوشې کولو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو دومره یې ویل چې استخباراتي ادارې په خپله طریقه خوشې کړي دي. په یرغمل شوو کې کونسل جنرل یو شمېر ډیپلوماټان پوځیان او ماشومان وو. د یوکراین د حالاتو په اړه په خبرو کې چې تېره شپه په مینسک کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روس یوکراین او په مشرقي یوکراین کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو استازو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو چې د رابطې ډله ورته وایي تېره شپه خبرې پیل کړې. د خبرو پر مهال په یوکراین کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. د لومړنیو راپورونو له مخې ویل شوی دی چې د درنې وسلې باید بیرته د شخړو له سیمو وویستل شي. د جګړې په مقصد الوتنې ونه شي او بې پیلټ الوتکې هم پر سیمه الوتنې ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری کوله یو اعلامیه خبره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړ. جان کیری ویل عراق په یو خوله د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ځواب ویل دي. د زیاته کړه د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولی شي چې د یادې وسلوالو ډلې پر ضد په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly
موږ وايي په دې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته زیشته چې خپل رول ولوبوي. په دې کې ایران هم شامل دی چې د بنو چارو وزیر یې نن له موږ سره دی. د اسلامي دولت ډله موږ ټولو ته اګواخ پیدا کوي او موږ ژمن یو چې د هغې د ځپلو لپاره د عراق له نوي حکومت او د نړۍ له نور هیوادونو سره کار وکړو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق او شام پراخې سیمې لاندې کړي دي او د شام د بشر حقونو د غړو په وینا په دې ډلې په تیرو دوه ورځو کې د شام شپېته کلي چې کوردان پکې اوسي نیولې دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. په خبرونه کې به واره د خیبر پختونخوا گورنر وای د خیبر ایجنسی د بیکوره شو کورنو د واپس للو عمل به د نه روزي شروع شي. د پاکستان د انتخابي اصلاحاتو کمیټه د لومړنۍ غونډې حال هم درکو. په پیښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو د ادارې کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاویدلو په سر احتجاج کړي.
زمونږ د تیرو شو شپږو میاشتو نه تنخواګانې بندې تر ننه پورې زمونږ چې نه چا نوټس واغستو نه چې زمونږ حق ملو شو.
په شب قدر کې مو یوې مشاعرې ته هم بوزو.
زمونږ جون زمونږ ځان وطن په مونږ د ټول جهان نگران وطن سر به قربان کړم د وطن او پښتو د ځان نه زیات په مونږ ګران وطن.
په هفتوار پروګرام شال او شمله کې په ولور خبري شوې دي.
ډیر ځوانان په خپل په غټه ستونزو کې راګیر کړي دي. ځوانان د ولور د زیاتوالي د وجې اکثرا کور ودانۍ ته یا د خپل کورنۍ جوړولو ته زړه نه ښه کوي ځکه چې نشي کولی.
دا او نور په مشال ریډیو کې دستاسو لپاره دی. را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د خیبر ایجنسی به کوره شوی د شپږ زره کورنو د ستنېدو عمل به د سه شنبې له ورځې پیل شي. د جمعې په ورځ په یو بیان کې ماتاب عباسی ویلی دی چې وار لمخه یو لس زره کسان خیبر ایجنسی ته ستانه شوي دي. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
پرون د خیبر پختونخوا گورنر هغه یو غونډه کړې وه. په هغه کې هغوی دا پرېکړه کړې ده چېرې څومره هم د خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا کې میشته خیبر جنسې متاثرین دي یا د کورسي خلک دي چې د هغې شمېره شپږ زره جوړېږي نو هغه به د روانې د نهې ورځې نه خپلې کورونو ته پیل شي. زه به تاسو ته ویم چې په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چېره تر اوسه پورې د یولسو زرو نه سوا چې کوم بې کوره شوي کسان دي د خیبر جنسې هغوی خپلې کورونو ته ستانه شوي دي او دوی چې کوم پارټ آف سیکټریټ دي او دغه شان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د قدرتي حکومت د مبارزې ادارې دي هغوی دا هدایت کړي چې څومره هم د دې ضرورتونه دي هغه تر تر واپس عمل دي پیل شي. بل کاکل صاحب زه به تاسو ته ووایم چې د تېرې د دوو نو راسې د خیبر جنسې ځینې متاثرین بې کوره شوي هغوی په پېښور کې دغلته کې احتجاجي کیمپ لګولی دی او هغوی وایي چې څومره هم د خیبر جنسې متاثرین هغوی سره ډیر خصوصي کلیکي او دی غواړي چې د شمسومره د شمالي وزیرستان په کورشو سره مرسته کیږي هغه مر دغه دوی سره برابر مرسته شي غنډي برابر کیږي چې کوم دوی اختر دی دا په گورنر هاوس مخ ته په احتجاج په توګه تیروي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
دا پاکستان د انتخابی اصلاحاتو کمیټې لمړنۍ غونډه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه په غونډه کې په تیرو انتخاباتو کې د ووټونو پر تصدیق او د غشان د مغناطیسی سیاهی پر استعمال خبرې وشوې دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف له صدا پاسې یوې میاشتې راهیسې احتجاج کوي او پر واکمن ګوند مسلم لیگ دا تور لګوي چې د 2014 کال په ټاکنو کې داندلی کړې وه له اسلام آباد ریاض موسی خیل د اصلاحاتي کمیټه د پرونی غونډې نور تفصیل راکوي
دا کما اصلاحاتی انتخابی اصلاحاتی کمیټی چې کوم جوړ شوی د وړاندې ورځو کې او د دې مقصد دا دی چې یو خو کم په 2014 ټول ټاکنو باندې کمی نیوکې کیږي چې په دې کې ټګي شوی دا یا په کې درغلی شوی دا د هغه پلټنې کول دي او د غرنګ پر اټلونګي کې چې کم انتخابی عمل دی هغه د ټګي او د درغلینا پاک جوړولو د لپاره به دي هم اقدامات کوي د غلل کې د غونډه د کمیټې چې کم مشر دی اساګدار د هغه په مشرۍ کې او شو چې د الیکشن کمیشن او د پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ دا یو لیبارټری دا چې په اسانو لفظونو کې وتا پی سی ایس آئی آر وای د دې نمائندګانو یا د دې مشرانو په دې کې ګډون وکړو په دغه لومبه غونډه کې خصوصا چې کومه د مکناتیسی سې ذکر کیږي او د کومه اداره چې کومه لیبارټری چې دا پی سی ایس آئی آر دی دا سه جوړ کړی و نو په دغه باندې خبرې اترې وشوي چې څنګه د دومره ګران سې د دومره قیمتي سې باوجود د دغه وټونو تصدیق نه کیږي نو د دغه ادارې د چارواکو وینا وا چې مونږ ته الیکشن کمیشن د کمې سې د کم میټیریل د استعمال ویلیو مونږ په دې کې مهاغه سيزونه اچولي دي بیا د لیبارټری نه د سې الیکشن کمیشن افس ته تللی دا او د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې دا بیا ټول پولینګ سټېشنونو ته رسېږي د دې لپاره مونږ ټول هدایات چې دا به کمی طریقې سره استعمالېږي دا چې یو بیر کولاو شي د هغې نه 100 غنټې بعد دا کار کوي دا غیر رستو بد دی هغه اثر هغه ختم شي نو دا ټول ذمہواری دي چې دا د الیکشن کمیشن د چارواکو وا خو الیکشن کمیشن خپل خلکو لا خپل چې کم په عمله او په پولینګ بوت باندې نو اغه له دوه تربيت نو ورکړي چې هغه په صحیح طریقې سره دا استعمال کړي د غرنګ چې پسند کې بیا خصوصا کم هلکې اوسه پورې کولاو شوې دي نو دی وی چې د هغه سند هلکو تصدیق نه کیږي د وټونو او په هغه کې مکناتیسی صحیح چې کومه هغه نه د استعمال شوی نو په دغه وجه باندې د پی سی ایس آئی آر وینا و چې دا د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې دی ولې دغه خبر نه ده یقیني کړي چې دوه ګران صحیح هغه ست ده او بیان نه د استعمال شوی د غشان د دین علاوه چې کوم بیا نور خبرې اترې ویل کېږي د بایومیټریک سیستم یا د بلټ پیپر او د زیاتو بلټ پیپر او د چاپ کې دوه یا د وټونو د تصدیق چې کوم عملی شناختی کارت به هر وټر سره او د هغه په لیست کې بنومي په دغه ټولو خبرو باندې بحث وشو او کم چې د اصلاحاتي کمیټې غړي دي نو هغه اوس راتلونکي چې کوم غونډه به په یو کم دیر شمه نیټه د روانې میاشتې کیږي نو په دغه غونډه کې د پرنټینګ کارپوریشن اف پاکستان څوک چې بلټ پیپر چاپ کوي د هغه چارواکي برغوه
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر تحریک انصاف او عوامي تحریک تنقید کړی دی چې حساسې سیمې ریډ زون ته د ننوتو د وادو او ضمانتونو سربیره هم داخل شو د پارلمان د دواړو ایوانونو ګډې غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف زیاته کړه چې د یادو ګوندونو لخوا پر پارلمنټ هاوس او نورو سرکاري ودانو برید د هیواد د 300 کروڑ خلکو سپکاوی دی دا چې د جمعې د ورځې په غونډه کې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر نور سویل دا به د رابعه اکرم خان په ریپورت کې واورو
د جمعې په ورځ د پارلمان اخرنی مشترکه اجلاس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې پارلمان د یو تن ګوند او یا ډلې نه بلکې پاکستان کې د جمهوریت بلدسې او د آئین د حکمرانۍ علامت دی وزیر اعظم خپل وینا کې دا هم اویل چې یو لمحه له هم داسونه شو چې د مذاکراتو سازګار ماحول په خاطر درنې ورکوونکې ګوندونو راپارونکې تقریرونو او بے بنیاد الزامونو نه ډډه کړې وي. وزیر اعظم دا هم اویل چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ډیر مطالبات ومنل او د پاکستان عوامي تحریک په غوښتنې وزیر اعظم او پنجاب وزیر اعلی خلاف اف آی آر هم درج کړی شو، خو دې ګوندونو د نرموالي مظاهره ونه کړه.
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست
آئین قانون دا عدل نظام او مضبوط ادارے لرون کی یو ریاست هم د دې خبر اجازت نو ورکوي چې اوسو خلک د پارلیمان غیر چاپیری شي او حکومت یا وزیر اعظم کوړه اولیږي. مونږ به دا روایت نه جوړو او مونږ به دا روایت هم نه قائمو چې نه هم لوی او واړه لشکرونه حکومت اخوا دی خاکړي. مونږ ډیر جدوجہد او قربانو نه پس دا آئین بالادستی او جمهوریت د حکمرانی دې منزل ته را رسیدلی یو. چاته به جمهوریت په تبر د وهلو اجازت نه ورکوو.
د وزیر اعظم د تقریر نه پس پارلیمان ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې په شاهراه د سور ناس خلکو ته هغه اپیل کوي چې کډوالو او سیلاب متاثرینو لپاره دی خپل سیاست پریږدي او ایوان ته دی راشي. دی وایي،
کل اپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جرگا
تیر ورځ موږ دا فیصله کړې ده چې اوس به جرګه د یو ګوند د غړو سره نه ملاويږي. دا اپوزیشن جرګه به صرف د دغه ګوندونو مشرانو سره ملاويږي او دوی به خبرې اترې کوي او په یو ځای به ختمي ډرافت جوړو او حکومت ته به وړاندې کوو، ځکه چې موږ داسې سیاست ونکړو چې د هغې نه د پاکستان اولس یا د پاکستان نظام ته زیان ورسی.
د ذکر ده د جمعې په ورځ د پارلیمان غړو د آئین او پارلیمان د بالادستی یو متفقه قرارداد هم منظور کړو چې پکې ویل شوی وو چې پارلیمان د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو مذمت کوي. په دې قرارداد کې دا هم ویل شوی دی چې د درنو له وجې معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی او د چین د صدر دوره هم ملتوي شوې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې، داوه رابعه اکرم خان. د پاکستان په پنجاب صوبه کې ترزانی او مالی زیانونو رسولو وروسته سیلابونه اوبه اوس سند صوبې ته ننوتې دي. چارواکي وایي په پنجاب کې د سیلاب زور کم شوی دی او د دوی ټوله توجه اوس د خلکو پر بهاله ده. د دوی په خبره سیلابونو خواوشا 22 لک کسان بې کوره کړي دي. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
په ملک کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیره 315 او د جوبلو شمیره 601 ته رسیدلې ده او سیلاب د پنجاب وروستو د سیند صوبې مخه کړې ده او د موسمیاتو د چارواکو په وینا چې د سیند صوبې ځمکو ته یې سخت زیان اړولی دی. د پنجاب د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ایڈمن ډایریکټر نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی په پنجاب کې د سیلابونو او بارانونو وروستو د پنجاب حکومت او د پوځ ځوانانو په شریکه د متاثرینو د بحال لپاره امدادی کارونه پیل کړی دي. د نوموړي په وینا چې په سیلابونو کې د ټولو زیات مړي په ګوجراواله ډیویژن کې شوې دي چې شمیرې 3,350 پکې جوبل شوې دي. د غرنګ لاور ډیویژن کې 2 مړو او 1,000 جوبل شوې دي. نوموړي په مجموعي ډول په پنجاب کې د مړو په حواله زیاته کړه.
دا وخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیره
255 ته رسیدلې ده او د جوب لټو لشميره 346 تاسو د خما وړاندې هم ویلو چې دلته سیلابونه ختم شوې دي. اوس د متاثرینو د بهاله او د غرنګ نور امدادي کاروایانه جاری دي.
د پنجاب رستو پسین صوبه کې د سیلابونو سستورتي حال دی. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د موسمیت د محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو د هغه وینا وا،
پنجاب نه خوص الموس چې دا ختم شو، مله ختم خو نه دی، په پنځ نت کې تقریبا 200,000 نه اوبروانی دي، کم د 400,000 450,000 نه دا 200,000 ته اوسره رسید او سبا نهورم به دا کم شي تقریبا 1.5 لک ته رسید او رواني طرف تک داخلی گی. حالتا دا گود براج مانے تقریبا 3.5 لاکھ نیر اباؤٹ اوبر چیز دے وقت روانی دی، خو چونکہ دیر پکی پاپولیشن ہم دیکھ فصلون ہم پکی دی ہو دو پدا گا وجل آغای چی کچے کم علاقی چیزی آغا پا افیکٹ کئی.
دا فتن سر دا مبارزی قامی ادارہ NDMA دا پاکستان دا واق لان دی کشمیر پا حق لوائی دغل تا دا بارانونو او سیلابونو لکبل دا مڑو شمیرا سلور شپیتا او دا جوبلو شمیرا یو سل یو کم دیر شتا رسیدلی دا او گلگت بلتستان کی دیار لسمڑو اور شپگیش جوبل شویدی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پا وخته پاکستان کې د سیلابونو په حق له تاسو معلومات واوریدل. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټکو د ادارې ای پی آی کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. په مظاهره کې د ګډون لپاره له ټولې صوبې په لسګونو کارکونکي پیښور ته ورغلي وو. تفصیل له پیښوره زلان یوسف زی راکوي چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
مظاهره کې برخه اخیستونکي د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو ادارې د گاوی پراجیکټ یو کارکونکي منظر علی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د تیرو شو شپږو میاشتو نه تنخواګانې بندې، مونږ خپلو مشرانو ته، طاهر ندیم صاحب ته او اسپیشل سیکرټری ته او خاص کر شهران ترکی ته مونږ درخواست وکړو، مونږ هغوی له ریټن ورکړو چې زمونږ د دې چې نو سهل روباسه تر ننه پورې زمونږ چې نو نه چا نوټس واغستو نه چې نو زمونږ حق ملو شو.
د ای پی آی گاوی ټیکنیشنز خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری مشتاق وینا ده چې کچره تنخواګانې ورتور نکړي شي نو کار کول به بند کړي.
سارا ډرایور سټاف او سومره چې اډمنستریشن سټاف کې سومره خلک دي، زموږ ټوټل 370 لک بګ جوړي. یو کمپین کې بیا زموږ یو ورکر هیڅ نه اخلي، اچھا هر څه کمپین راځي د ویکسینیشن.
د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو ادارې یو بل کارکونکي اشفاق وایي چې شپږو میاشتو تنخواه نه ملاوېدو لوجي د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
د دکاندارانو مر باندې قرض دي او ما سره چې کوم خپل ټلیفون هغه ما خرڅ کړي د پیسو لوجي او نورم دغه شان قرضونه ما کړی دي او دې ته چې ټلیفون کوم دي کله سوي کړو یا پته پاس کړو جواب ته پاس او دې مخ کې نه دا غره لګلو چې تاسو مونږ ترمینیټ کوو. آیا کوم دي ترمینیټ کوي او ګنه ترمینیټ کوي همون له دې مهرباني کیږي خپل تنهاګان مونږ ریلیز کړي.
مظاهره کې برخه خستون کې د لردیر عرفان الله وای چې دوی ته د تنخواګانو نه ملاوي دوه ذمہ داری د صوبایي حکومت په غاړه ده.
او دا پولیس خټک ته خوځې اسلام آباد پری دراچا خپل سوبټیکا د شپږو میاشتو تنخواه به راکړي. د شپږو میاشتو پولیس خټک ته په اسلام آباد کې ګړي او مال تنخواه نه راکړي او انصاف راولي په دې مال ته امن راولي په دې انصاف راولي دسته حکومت ته دسته انصاف ته دسته چین ته.
ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو د ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر ندیم څخه مو چکلا په دې باب لو پختل نو د هغه وینا وا
گاوی چکم دے دا یو پروجیکٹ دے دے فنڈز نہ دے رغل مونگ اسلام آباد نہ دا تقریبا دے تیر شپ گو میشت تنخواہ گانے دے الکانو تے ندی ملو دی کوز دا دے چیز مونگ دا ڈی جی صاحب سیکرٹری صاحب دے اغا مونگ دا اسپیشل ارینجمنٹس وکرو قرضہ مات را کڑے دے خل اغی بینک اکاؤنٹ کے سرکاری اکاؤنٹ کے جتم پیسے پراتے وے اغی نہ مات پیسے را کڑے دی اغی نظر دے تو دے دو میشت کا تنخواہ گانے میں ریلیز کم صرف دے ہیومینیٹیرین راؤنڈز باندے انسانی ہمدردی پہ بنیاد ادروائز چې قانون ته ګورو بجټ ته ګورو نو بجټ نشته.
پام دی وی چې گاوی یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم دی کم چې د پولیو سره سره د ماشومانو د نور رنجونو ختمول لپاره کار کوي او پاکستان کې د حکومت سره په ګډه د ماشومانو د رنجونو په ضد پراجیکټ لري او دغه پراجیکټ لپاره حکومت ته فند هم ورکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وژنې دوام لري. په دغو وژنو کې که یوې خوا ته عام وګړي په نښه کېږي نو بلې خوا په دغو وژنو کې ډاکټران، پروفیسران، دینی عالمان او دانشوران هم په نښه کېږي. دا چې د دغو وژنو تر شا لاملونه څه دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې په هدفي وژنو کې یو شمېر پروفیسران، دانشوران، وکیلان او ډاکټران هم په نښه کېږي. وړم ورځ په ګلشن اقبال کې د کراچۍ پوهنتون د اسلامیاتو د څانګې مشر ډاکټر شکیل اوج نامعلومو وسلوالو په هدف کړو. پولیس چارواکي په کراچۍ کې د زیاتره پوهانو او دانشورانو د وژنې لامل فرقیز تاوتریخوالی ښیي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت په دې اړه مشال ریډیو ته وایي، په کراچۍ کې د شولو څخه د زیاتو مختلفو کلتورونو خلک ژوند کوي. دلته د شولو نه تر دیرشو پورې ژبې ویل کېږي. دغه شان بیلابیل قسم مسلکونه هم دلته شتون لري. د مسلک او فرقې په اساس دلته وژنې کېږي چې د عامو خلکو تر څنګ پکې پروفیسران، دانشوران او ډاکټران هم په نښه کېږي. چارواکي وایي د ډاکټر شکیل اوج د وژنې لومړنی رپورټ یا ایف آی آر یې لیکلی او پولیسو د کراچۍ یونیورسټۍ د دوو استادانو څخه هم په دې لړکې پلټنې شروع کړې دي. په کراچۍ کې که د یوې فرقې دینی عالم، دانشور یا بل د سر سړی ووژل شي نو ورپسې د متحاربې او مخالفې فرقې د سر سړی هم په نښه کېږي. د پولیسو د شمېرې تر مخه تر اوسه په وژل شوو دانشورانو او دینی عالمانو کې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي خلک په نښه شوي دي. د دې تر څنګ د احمدي فرقې یو شمېر ډاکټران او دانشوران هم د دې حملو ښکار شوي دي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان وای په کراچۍ کې د دانشورانو د وجنې لړۍ په 1998 کال کې د حکیم سعید له وجنې راهسې شروع شوې چې لا هم دوام لري. زما په اند په کراچۍ کې وجنې او په دې کې د دانشور طبقې په نښه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې سره نه یوازې د کراچۍ بلکې په نړۍ کې د پاکستان په اړه د خلکو په تاثر بد اغېز پرېوځي. پروفیسران او دانشوران د هیڅ یو مسلک نه وي، دا د ټولو خلکو شریکه سرمایه وي. ډېر په افسوس سره به ووایم چې په پاکستان کې د یو بل د برداشت ماده مخ په کمېدو ده چې له وجې یې په ټول هېواد کې تندروي مخ په زیاتېدو ده. بلې خواته د بشري حقونو تنظیم ایشین هیومن رایټس ارګنایزیشن په کراچۍ کې د دانشورانو په وجنه تشویش څرګند کړی. د یادې ادارې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د زیارت په ورځ د کراچۍ پوهنتون استاد ډاکټر شکیل اوج د هغه د آزاد خیالۍ پر اساس پنخه شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي څه موده مخکې په ډاکټر شکیل اوج د کراچۍ د یوې مدرسې لخوا د توهین رسالت فتوا لګول شوې وه. په خبر پاڼه کې غوښتنه شوې چې پولیس باید د ډاکټر شکیل د وجنې قضیه له دې زاویې هم وڅېړي. هلته بیا د کراچۍ د دارالعلوم چارواکي وایي د دوی لخوا د ډاکټر شکیل اوج په حق له هیڅ ډول فتوا نه ده جاری شوې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د نن ورځې نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 بجې او د خالی پروس پاو کم 2:00 بجې. تاسو مشال ریډیو ته غواګې پیغام خام د شوګدر په مټه مغل خېلو کې د سیمې او خواف شاسیمو د شاعرانو یو مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې ګډونوالو د حکومت او غیر سرکاري سکولونو له مالکانو نه غوښتنه وکړه چې پښتو مضمون دې تر د اخیرنې زده کړو پورې لازمي وګرځوي. نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
دا مټه مغل خېلو شوقدر په کوچی بابا کې د قلم کورنۍ دوه شوقدر لخوا د رغون شوی مشاعری په محفل کې راغلي شاعرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې باید د لیکوالانو سره مرسته وکړي. دغه شاعرانو دا هم غوښتل چې په غیر سرکاري سکولونو کې د پښتو مضمون لازمي وګرځول شي. په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او د ورورولۍ لپاره کلامونه وویل.
زمونږ جون، زمونږ ځان وطن، په مونږ د ټول جهان نگران وطن، سر به قربان کړم د وطن او پښتو، د ځان نه زیات په مونږ ګران وطن. مشال د مینې محبت بتو الفت د الفت منې ترجمان وطن، تن او مندن بکړي قربان لتانه کړي واده داسې نومان وطن.
هر زلمی شاعر په خپل منظوم وینا کې په اولس اغه کاو چې ګنې هغه دې خپل بچی تعلیم یافته کړي. د دې محفل جوړون کې زلمی شاعر سجاد اسد مټه مشال راډیو ته وویل.
خدا زمونږ یو ارمان او خواهش مو چې دا مطلب دا په هان مونږ ترا ولو دي کله ته مونږ خایو چې د پښتو ژبه کو ژوند دینم دی په خانو په وجه باندې په دغه وجه چې کوم دې مونږ پروګرام دا کو الحمدلله ډېر زات خولي شو او ډېر ملګرو پکې برخه واخلې. ډېر مننه کوم.
بیا مو د نصر من الله عاصم سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د ترهګرۍ له وجې هغوی سرګند زیانونه لکه سکولونه ړنګېدل او په چاودنو کې د پښتنو مرګونه خو ډېر زیات وشو، خو پښتنو له ګټه هم ډېره ورکړې ده. نو هغه څنګه
زمونږ په علاقه دا کومه ترهګرۍ ستونزې شوشو نو زمونږ دې اگر چې مونږ ته ډېر زیان راکړ خدای او ګټم پکې وشو چې زمونږ ځوانان د وخت نه مخکې بالغ کړو شعوري تور.
د پېښور های کورټ وکیل او نوموړي شاعر امجد مراد سره مو خبرې وکړې.
پښتو معاشره دا نو هغه لګبل طرف تر روان و. پښتون زلمی را پاسې دو هغه د خپل بقا لپاره هلې ځلې شروع کړې او دای اوې کې چرنن مونږ خپل आवाज راپورته نو کو دې نړۍ ته. نو دا ډېر نږدې خبره ده چې څنګه زمونږ پښتو ورو ورو کیږي. نو دا الله پاک هغه وخت نه راولي زمونږ قام رکیږي، زمونږ پہچان رکیږي، زمونږ پیژندګلو رکیږي.
دا تر هغه غری نوړان دي سومره شاعران وو او اوس د قلم کورنۍ د غړي شمیر سومره زیات شوه دي. د یاد تنظیم صدر حیات اقبال حیات وای
کله چې مونږ د قلم کورنۍ بنیاد کې خودونه حقیقت ته چیړم به اجلاس ټول زمونږ په لسو ملګرو مشتمل خو بیا قلم کورنۍ ته دا اعزاز حاصل دی چې کله مونږ په قچرو کې دویم دریم اجلاس کولو نو داغه صدارت سلیم راز صاحب وکړو او داغه پاغه غونډه کې د شپېتو پورې تعداد د شاعرانو دی باندې نن چې کم تعداد را رسیدلی دی نو نن تر سلو پورې دا تعداد اوړي
دا محفل تر د شپې ناوخته پورې روان و چې پکې ځینې شاعرانو مزاحیه شاعري هم وکړه او اوریدونکو ورته د خندا سره سره لاسونه وپړقول. شانواز ترکزی، مشال رادیو، شوقدر.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین یوه نیمه بجا شوې ده. لنډ خبرونه له اسرار علم مومن نورو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د خیبر ایجنسی د برکم برخیلو سیمې شپږ زره بې کوره کړل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهسر عباسي ویلي دي دوی هڅه کوي چې په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې کورنۍ زر تر زره خپلو کورونو ته واستوي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسېدلې ده. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ویلي و چې څه باندې شپږ سوه کسان جوبل اهم دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب صوبه کې سیلابونه تقریبا په ختمېدو دي خو سند صوبې ته ورداخلېږي. د پاکستان یو عدالت د هیواد د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ پرته د کرپشن دوه کیسونه ختم کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ویل چې دغه کیسونه په سیاسي بنیادونو جوړ کړل شوي وو. تاریخ طالبان پاکستان ویلي دي چې دوی یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره پنخته کې وژل شوی دی. د وسله والو لخوا نن مشرډو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې دغه خبر مخې ته راغلی دی. افغان ولسمشر احمد کرزی ویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلي کرزی چې د برهان الدین ربانی د وژل کېدو په دریم تلین کې خبرې کولې ویل چې په دې لیدنه کې به جهادي مشران هم ګډون ولري. هیله یې وښوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویل چې هغه 940 ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته شوي وو خوشش ول او روغ رمټ ترکی ته ستانه شول. د ترکی وزیر اعظم نن ویل دغه کسان چې د جون په وروستیو کې د موسل په ښار کې د اسلامي دولت وسله والو برمته کړي وو د اطمینان وړ حالاتو کې وو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن وړاندې کول. اوس وخت شوه د دفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام جوړونکو د زمونږ همکار ګل ایاس راځي چې ورته وښیو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. اله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرلا ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. دومله تاسو خبرو چې د امریکا خلای اداري ناسا ویری دي چې د یو کور حجم برابر سیارچا زمکه سره نږدې تیر شوې ده. د ناسا اداري په وینا دغه سیارچا زمکه سره 40,000 کیلومتر په فاصله کې تیر شوې ده او زمکه ته هیڅ قسمه خطر نه و. کارپوهان وایي چې په دې رستو کې د نیکاراګوا په پلازمینه مانګویا کې راغورځېدل شهابیا د دغه سیارچی برخه و. د نیکاراګوا د اور شیندونکو غرونو کارپو هوبرټو ګریشیا وای چې دغه شهابیا د سیارچی یو برخه کې دی شي ځکه چې دا یو غیر معمولی پیښه. خو په دې اړه نور جاج روان دي. د ناسا ادارې په خبره دغه سیارچا زمکه سره نږدې تیر دوه موندنه د اگست په 18 نیټه شوې و. داسې ویل کیږي چې دغه سیارچا به زمکه سره بیا هم اتیریږي. پروس کې د تیر کال په فروری میاشت کې شهابیا را پریوتې و چې پکې د زرو نه زیات کسان ژوبل شوي وو. دا وخت ناسا ادارې زمکه سره نږدې په 1,200 سیارچو نظر ساتلې دي. محققین وایي چې اکشن فلمونو کتلو سره د چاقوالي امکانات ډیر زیات شي. د امریکا کورنیل پونتون د تحقیق تر مخه چاقوالي ټلویزیون کتلو سره تړل شوی دی. په دې تحقیق کې دا خبره هم معلومولو کوشش شوی چې د کومو پروګرامونو کتلو پر مهال خلک زیات خوراک کوي. په تحقیق کې راغلي چې اکشن فلمونو کتو سره خلک زیات خوراک کوي. د تحقیق په وخت څلور نوي طالبانو ته یو اکشن فلم او بیا د مرکې یو پروګرام وښودل شو. په دې کې طالبانو د اکشن فلم کتو پر مهال زیات خوراک کولو. د زیات خوراک رویه د ښځو پر ځای سړو کې زیاته وي. په تحقیق کې په ډاکټرانو غږ شوی دی چې خپل ناروغانو ته دا مشوره هم ورکړي چې ټلویزیون کتو پر وخت خوراک نه کوي. په ارجنټاین کې د نړۍ تر ټولو زوړ ډایناسورز باقیات موندل شوي دي چې 1 کروڑ کاله زاړه دي. ساینسدانان ادعا کوي چې په ارجنټاین کې د ډیډ ناوټس نومي ډایناسورز باقیات 1 کروڑ او 70 کاله زاړه دي. د دې وزن شاوخوا 15000 کیلوګرام دی چې تر اوسه پورې د موندل شوو ډایناسورز باقیاتو کې تر ټولو زیات دی. د دغه ډایناسورز باقیات 26 میټر اوږد دي. د ډایناسورز ډانچینه یو خبره مخې ته راغلی چې د مرګ په وخت کې د دغه ډایناسورز په بدن کې د غټوالي عمل روان بو. نه هم ویل کېږي کچري په هغه وخت کې په سختو سیلابونو کې ډایناسورز مړ شوي نه وي، نو د ډایناسورز په جسامت او اوږدوالي کې به نور هم اضافه شوی وي. په ډایناسورز کې کوونکی د ډلې مشر کینت لاکورا ویل دي چې د ډایناسورز په جسماني لحاظ ډیر زیات غټ وو او هر یو شیز به په ډیر اسانۍ سره ښکار کولو. ساینسدانان وایي که څه هم د ډایناسورز سر نه دی میلاو شوی، خو د بدن 70% حصه یې موندلې ده چې دا یو لویه کامیابي ده. د دوی په خبره د دې د لارې د ډایناسورز خاندان او د ژوند تیرولو په پوهیدو کې ډیره مرسته ترلاسه کیدی شي. د لندن نیچرل هیستوري میوزیم یو ډاکټر پاول وایي چې دا یو ډیره لویه کامیابي ده. د کینیډا حکومت ویلي دي چې دوه برتانوي بحري جازونه چې په 1975 کال کې ورک شوي وو ملبې موندلې ده. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر ویلي دي چې د اوبو لاندې ډرونز په مرسته یې د دغه بحري جازونو ملبه موندلې ده. د ایچ ایم ایس ایریبس او ایچ ایم ایس ټیرر نومي دغه بحري جازونه په 1975 کال کې د شمال لویدیز لاري د موندلو لپاره سفر پیل کړی وو. په دغه بحري جازونو کې 109 عمله هم موجوده وه. دغه بحري جازونه د کینیډا په شمال کې ورک شوي وو. د کینیډا حکومت په 2008 کال کې دغه لاري ملکیت په اړه سروې شروع کړې وه. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل نوی آیفون 6 او آیفون 6 پلس او یو غړی معرفي کړی ده. د ایپل کمپنی په خوانی مشر سټیو جابز د مرګ وروسته د لومړی آیفون دی چې معرفي شوی دی. د ایپل کمپنی نوی سمارټ غړی د ورزش او نورو اپس یعنی اپلیکیشنز پکې کارول کیدی شي. د دې سمارټ غړی بیا 3.9 ډالر ده او د 2015 کال په لومړو کې به خرڅ لپاره مارکیټ ته وړاندې کیږي. کسو هم لومړی سامسنګ کمپنی سمارټ غړی معرفي کړی ده. خو کارپوهان په دې اندي چې ایپل کمپنی مارکیټ ته خپل مصنوعات وروستو معرفي کوي، خو معیاري تر ټولو ښه وي. د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک د ستمبر په 9 نیټه د آیفون 2 ماډلز هم معرفي کړی دي. په دې کې آیفون 6 او آیفون 6 پلس دي. دغه دواړه نوي آیفونز په حجم کې غټ دي خو نری هم دي. د آیفون 6 سکرین 4.2 انچا او د آیفون 6 پلس سکرین 15.1 انچا دي. په دواړو آیفونز کې جدید A8 چپ دي او د سکرین ریزولوشن لپاره یې ریټینا ایچ ڈی ټیکنالوژي استعمال شوې ده. په دې دواړو آیفونز کې iOS 8 آپریټینګ نظام دی. کارپوهان وایي چې د ایپل کمپنی نوی آیفونز په مارکیټ کې د ایپل کمپنی قدر نور هم مخکې کولی شي. دا وخت د سمارټ موبایل ټلیفون په نړۍ کې د ایپل کمپنی برخه د 42% نه 100% پورې راکمه شوې وه. ایپل کمپنی مشر وایي چې د آیفون نوی ماډلز کې یو شمیر نوی او جدید اپلیکیشن هم معرفي کړل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور اکټری اسکارلټ جانسن فلم لوسی پټوله نړۍ کې د 3.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په نړیوال باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم هر کولیس دی چې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم گارجین آف دا گلیکسی د 280 ملیون ڈالر کاروبار سارا پلومڑی نمبر، فلم ٹین ایچ موٹن نینجا ٹرٹلز د یو سل اشپک سلوک ملیون ڈالر کاروبار سارا پر دویم نمبر، او پر دریم نمبر فلم اف آئی سٹے دی ہمدارس د ہند پر باکس آفس کی د پریانکا چوپڑا نوے فلم میری کوم پنجس سلوک کروڑ روپو کاروبار سارا پلومڑی نمبر، او پر دویم نمبر فلم راجا نٹ پر لال، او پر دریم نمبر فلم مردانی دی دا ہالی ووڈ مشہور ایکٹرانو سیت روگن او جیمس فرانکو نوی فلم دی انٹرویو با دا دسمبر پا پندوشت منیٹا نمائش تا پارا اولاندی کی گی پا فلم کی خودل شوی چی روگن او فرانکو یو ٹیلیویژن پروگرام داری او چکل ورطا دا معلوم شی چی دا شمال کوریا ڈکٹیٹر کیم جانگ یون دا دی پروگرام مینوال دی نو دا حقا سر دا مارکی لپارا دا کوریا سفر کبی خود دی منصوبہ حل بدل شی چی کلا سیایی برتی کلی چی دا شمال کوریا ڈکٹیٹر وجنی دا یو مزایی فلم دی
You are entering into the most dangerous country on earth. Kim Jong-un's people believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate.
Whoa, 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 whoa. You tell me my man doesn't pee or poo?
Everybody pees and poos. Where would he go otherwise? He'd explode.
But he does talk to dolphins. Best friends stared each other in the eyes. They knew that this might be the end of the long road. And even though neither one could say it out loud, they were both thinking. You want to go kill Kim Jong-un?
Totally. I'd love to assassinate Kim Jong-un. It's a date.
دا باکسنگ لوبې تر ټولو مشهور لوبغاړی محمد علی پر ژوند نوې دستاویزي فلم جوړ شوی دی چې نوم یې آی ایم علی دی په دې دستاویزي فلم کې د باکسر محمد علی شخصي لایبرری نه آډیوګانې د ډیرو نږدې ملګرو خبرې او د محمد علی د ژوند د ټولو اړخونو په اړه معلومات راغونډ کړل شوی دي
And you hear about the fights. You don't hear about family that much and what that meant to him.
But I remember the moment I fell in love with him when he was going to make me cry.
What's your dad's name?
Muhammad Ali.
He would always tell me time is going to fly. He could foresee things and knew how important those things would be.
It was unbelievable the power that this man had.
Sounds like a lot of celebrating like me.
And the little boy said, I got leukemia. And Ollie said, I remember I told you that you are going to beat cancer and I'm going to beat George Foreman. And the little boy said, no, Muhammad, I'm going to meet God. And I'm going to tell him that I know you.
George Foreman, how you doing?
He whispered in my ear, that all you got, George? And that was about all I had.
د هندی سینما ځوان ایکټران روپا چودھری او روحان سی پی نوی فلم سونانی کیبلز ٹریلر خپور شوی دی په فلم کې سونانی په ممبئی ښار کې د انټرنیټ یو کمپنی چلوي خو کله چې د دې کاروبار زیات شي نو نور کمپنی خطر محسوس کړي او د سونانی د کاروبار بندولو هڅه شروع کړي
ممبئی میں نا ڈگری نہیں دم چاہیے اپنے دم پہ میں اور میرے لڑکے لوگ نے اپنا انٹرنیٹ سینٹر کھڑا کیا ہے
ان میں سے کوئی بھی گریجویٹڈ نہیں ہے سب اپنے اس ٹائپ کے ہیں
3000 گھروں میں اپنا انٹرنیٹ جاتا ہے اور ہاں اپن کبھی آف لائن نہیں جاتے ہلو ہلو سنالی
ان کو ملنا ہے تو ان کو بولیے میرے سینٹر میں آنے دو
کیا ہوا
شائننگ
دوستو تم کو پیدا ہونا ہے ہسپتال ہمارا ہوگا تم کو مرنا ہے تو ایئر کنڈیشن 5-star شمشان ہمارا ہوگا تم ہمارے ہوں گے اور ہم تمہارے ہوں گے شائننگ
دا ہندی سینما مشہور ایکٹر سنیل شیٹی نوے فلم دیسی کٹے با دا ستمبر پر شپک وشتہ منیٹا نمائش تپارا اڑان دکھی گی دا فلم پر کانپور کی دا تماشو دا جوڑا وولو یو فیکٹری کی دا دو معشومان پر جون جوڑ شوے دی
گلیاں گولیوں والی، دوستی صدیوں والی، تھے شاخوں کے کڑک پتے جنہیں کہتے تھے دیسی کٹے.
نہیں مارا،
میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا. جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ تم کرو. یہ دنیا کی سب سے بہترین پسٹلز ہے، آگے کے سفر میں تمہارے کام آئے گی.
د ہندی سینما مشہور ایکٹر شاہ رخ خان نوی فلم ہیپی نیو ایئر ٹریلر او د دی فلم یوا سندرا انڈیا والی تاسی په اوندی پروگرام کې اوریدلې بو. هو واز د ہیپی نیو ایئر فلم یوا بل نوی سندرا منوالاګه خبره شوې ده. راځي چې د سندرغاړو شیریا گوشال او ہریجیت سنگھ په غږ کې منوالاګه دا سندرا واورو. قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا 00420221121. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل استه اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام شال او شمله. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار انیس اجمل جوړ کړی دی چې پکې د ولور په اړه خبرې شوې دي. مشه په شال او شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو داونه په ولور خبرې کو. د لرو بر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د ولور رواج دی. ولور هغه دود دی چې د واده الک او یاداغه کورنۍ پیسې د جینې کورنۍ ته ورکوي. د ولور ورکولو مقصد د جینې کورنۍ سره د الک لخوا د واده لپاره مالی مرستې کول دي. خو د ځینو خلکو په باور په ډېرو ځایونو کې خلک د ولور دود په سمه توګه نه کاروي او اکثره د واده الک او جینې ژوند له مشکلاتو سره مخ کړي. په دې وروستیو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یوې جینې د ولور پاړه مشال ریډیو ته وویل.
خوشنی خور از ما شپنجیری پلار وی بیا از ما جور نه ولی بیا از ما پلار اولیار سید از ما خور شپنجیری سلیت ورکن په 15 لک روپی بس از ما د کور ضرورتونه په پرکژ مش خور خرڅه که په 15 لک.
د کلتور پوهانو په اند زیاتره خلک دا باور لري چې د ولور اغیستو لوجي به د لور راتلونکي ډیر خوي. خو په کابل کې خبریاله او لیکواله عارفه بهارت وایي چې د افغانستان په خاري ټولنو کې دا دود تر ډیره کم شوی، خو وایي چې په کلیوالو سیمو کې له وخت تیریدو سره زیات شوی دی.
لیکن په ولایاتو کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا په هغه خپل حال باندې دی، مخصوصا په د پښتنو په سیمه کې او په هغه سیمه کې چې د افغانستان وزبکان اوسېږي. په دې دواړو سیمو کې ولور ډېر یو ملامتونکی رقم دی. همدا اوس هم چې ډېر ځوانان یې په اصطلاح په غټو ستونزو کې راګیر کړي دي. ځوانان د ولور د زیاتوالي د وجې اکثرا کور ودانۍ ته یا د خپل کورنۍ جوړولو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې نه شي کولی. اقتصادي وضعیت د افغانانو دا ورځ دا مهال ډېر کمزوری دی. او ډیریز باندې د بلور د پر کولو د خطر په اصطلاح اول خصوصو کله صبر کې عمر خمشر شي په تاسو کې نه چې ایس چاره ونه مومي به ګاونډي هیوادونه ته د مزدوري لپاره دي پر څه یو کې چې د بلور پیسې په اصطلاح برابر کې او پرې کې او پسې دا ویني د ډیریز باندې جوړ شي نو دروته د اوس په افغانستان کې متاسفانه په خپل حالت کې زه په هیڅ څه نه منم حواله نه منم
نو بیا می ور ترا وسط لوخ کلی سو مشرانو هغه وو خيارانو د خپل خزوانانو پسې د روانو
مشرانو
ورته ویل ډیر غریب د گزارا کا بس جوړه مو ملا کا پسې ګ بسم الله کا خبر پیسلا کا نو پلار د جنې وې مون پیسې غواړو ضرورو زمونږ د دوستورو چې مون ورک ولورو بل کور د زد دورو جرګامو نشو جوړه بیا روان شول مشرانو خپه شو پتا ګرانو بیا ځان ته شو حیرانو قسمت شو روانو
آخر سب کیږي
آخر زنا پوئے گم پاتشتا دے پاکا لاتا پیسے بدر کم تاتا پیسے بدر کم تاتا لارتا میتی ہوئے چیتا لور دی راکا ماتا پیسے بدر کم تاتا پیسے بدر کم تاتا
بیا په پیښور کې اوسیدونکي خاتول احمد سی وایي په پښتنو کې ځینې خلک د ولور پر ضد دي او نه غواړي چې د خپلې لور او خور راتلونکي ژوند په مشکل کې راولي.
نظر خو زه په هیڅ یو خبرې نه دالرم چې ما اکثر د خلکو سره خبرې کړې دي. نو ما دلته دوه قسمه خلک ولیدل. یو هغه کسان دي چې هغوی تعلیم یافته دي، هغوی د دې خلاف دي، وایي چې څنګه زمونږ زوی په موږ باندې حق لري، داسې په موږ لور هم حق لري او باید موږ د لور د خاوند نه پیسې وانخلو. برخلاف زمونږ په ټولنه کې کوم کسان چې دي هغوی تعلیم یافته نه دي او هغوی غریبې طبقې سره اړه لري، نو په دې اړه باندې د هغوی نظر دا دی چې موږ لور نه د لور له خسرګنۍ نه پیسې واخلو. نو دا یو دا ده چې زمونږ د اقتصادي ودې سره مرسته کېږي، بل دا چې زمونږ لور هلته سیکیوري دی کورنۍ کې. نو ما چې کومې ښځې لیدلې دي چې په هغوی باندې ولورونه اخیستل شوي، اکثرا هغوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ وي. په کورونو کې د هغوی ځوان ډېر زیات خراب وي. هغو ښځو چې ولورونه پرې باندې اخیستل شوي د هغوی ځوان له ډېرو مشکلاتو سره، له ډېرو ستونزو سره چې وهلي پرې باندې ټکولي، د دې ستونزو سره هغوی ډېر زیات ټینشن لري. کله دوی د ډپریشن ښکار کېږي او اکثرا داسې ښځې د ځان وژنې ډېر کیسونه هم موږ لرو. په دې کې خو موږ تاسو ګورو اسلام کې دا اصلا موجود نه لري چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي.
خاتول احمد سی وای په پښتنو کې د تعلیم او د پوهې د کمی له وجې خلکو اکثره هغه دودونه خپل کړي دي چې ورسره نه یوازې د الک بلکې د جنې ژوند هم د تکلیفونو او ستونزو سره مخ شوی دی. خدا چې د دې دودونو خپلولو نورې څه وجې کېدای شي په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي.
دلیل لري پخوانی دلایل دا و چې اقتصادي کمزوري د دې لامل کېدل چې خلک دغسې ناوړه دودونو ته مجبور شي. اما وروسته دا د سیالۍ په سیستم واوښته. تاسو پوهېږئ په ټرډیشنل بحثونو کې دغه د سیالۍ سیستم داسې دی چې د اصل او د نصب او د اصالت او عدم اصالت خبره مطرح کېږي. کله کله اقتصادي احتیاج د دې لامل نه وي، مګر داسې فکر کېږي چې که څوک دغه ډول رواجونه ترسره نه کړي چې هغه د اقتصادي کمزورۍ لامل ګرځي، نو دا به د کورنۍ د اصالت پر کموالي باندې دلالت وکړي. اقتصادي احتیاج نه خبره ولاړه شي او دا په یو رواج باندې بدل شي. د دې تاثیرات له بده مرغه منفي دي، او هغه هم په هغه ټولنه کې چې دغه د اقتصادي معیشت لیولونه او کاستونه پکې مختلف دي. په لوړ کاست کې یو اقتصادي اصل رواج شو، د دې بیا دا ټیټ کاستونه قرباني کېږي. مثلا په افغانستان کې خاری ٹولنو کے پدا ہوٹلوں کے دیر لوڑ قیمت وجونا او دمڑو مراسم دمر لوڑ قیمت باندی جی نے خلق نیسی چبیادا دے تیتو اقتصاد خاون خلقو تا بیاداب تا یورواز تو پاتی شد
د بشری حقوقو کارکون کې سمر من الله چې د ولور پشان د دودونو پړې ډیر کار هم کړی دی وای ولور د پښتنو د کلتور برخه نه ده لوخت لري دو سره دا د مالی ستونزې لوجې پښتنو خپل کړی دی
بخوا کے دبی کا مین مقصد و اقدار سے یہ بھی جنائے آغا مور پلار باندھے دے جات بوجھ نپیل دی اس منگا گورو چھے ہر علاقے کے ہر جائے کے سچر کا بلور پریکٹس کی گی آغا زیاد لالچ وجینا زیاد پیسوں کے خاطر گئی اور دیر دنوں کے جبھی جنایا کا وعدہ اوشی اوکیا کا بنور وا مخلی نو بیا اگیلا خر کی مت کا وہ لار تھا نور شوق ورکی نو اگیل جنایا کا بیا آل تو رشت حلق نہ پلا سکی یا بل ذائقے والا ورکی نو دا سے خود ہی جمون مخ کے بڑے روایات کیا کلچر نہ دا کو اس جمون مخ کے لدا دے ٹائپ کے سزا دے ٹائپ ایگزامپل تھا
خدا چی د بشری حقوقو ادارې او یا مدنی ټولنې د داسې قسمه دودونو په اړه سکار کوي او کسنګ عارفه بھارت وای چې په افغانستان کې ډېر ادارې د اغه دودونو په اړه خلکو ته پوهه ورکوي کوم چې د بشری حقوقو سره پټه کړې دي
د افغانستان مدنی ټولنې په کله په دې برخه کې کار کوي روښان فکران کار کوي په دې برخه کې د ښځو د حقوقو ساتونکي او کارکونکي کار کوي په دې برخه کې خو متاسفانه د هغه فرهنګي کړنې دي یا دودونه دي چې د افغانستان په خلکو کې دومره ریښې په اصطلاح ښخې کړې دي چې د هغې راوختل د دې جرلو راوختل ډېر اسانه کار نه دی زه فکر کوم چې هغه به په کلونو کلونو وخت نیسي او دا ډېر زیات کار ته ضرورت لري متاسفانه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا فرهنګي کارکوونکي لاسرسی هم نه لري چې مثلا هغوی ته مخامخ خبرې وکړي د راډیو یا د تلویزیون له لارې رسنیو له لارې کوم پروګرامونه جوړېږي هغه یې اوري اوري که نه نو دا کارکوونکي هلته لاسرسی هم نه لري چې په اصطلاح څه شي هلته ورشي او مخامخ کار وکړي د دې دودونو نه د افغانستان د خلکو او ټولنې خلاصول ډېر وخت ګیره کار دی ډېر وخت غواړي
خاتول احمد صاحب یا وای چې باید مذهبي عالمان د هغو دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې بې وسله کورنۍ او ښځې له مشکلاتو سره مخ کوي
یوازې موږ کولای شو د دینی علماو خوا دغه مشکل موږ له منځه یوسو خلکو ته دغه ستونزه د ستونزې حل وروښي او هغوی ته دا واضح کړي چې دا غلط خبره ده په اسلام کې دا حرام حرامه طریقه ده چې تاسو لور خرڅوئ او د هغې پیسو باندې تاسو ځوان کوئ او هم که موږ خپلو لورګانو ته سبق وروښیو درس وروښیو هغوی تعلیم په جامه باندې سنبال کړو نو کولی شو هغوی کولی شي له خپلو حقوقونه واقف شي او له خپلو حقوقونه دفاع وکړي او کله چې دوی د تعلیم په جامه باندې سنبال شي نو دوی کولی شي له خپلو حقوقونه واقف شي او له دغو ستونزو نه ځانونه راوباسي
غفور لیوال هم د خاتول احمد سي خبري سره اتفاق کوي او وايي چې باید د داسې قسمه سخت دودونو پر ضد قوانين جوړ کړل شي
نو زه فکر کوم چې یو کار چې کېدلی شي هغه هم د مدني اصلاحاتو په لړ کې د کلتوري اصلاحاتو په لړ کې هغه دا دی چې خلک دا په نظر کې ونیسي چې که پیسې والا کورنۍ دغه ډول دود او رواج عاموي د دې مخنیوي وشي چې دا د ټولنې ټولو قشرونو ته سرایت وکړي او د مخنیوي یوه لاره دا ده چې په دې برخه کې قوانین جوړ شي تر هغو چې حکومتونه په دې برخه کې اجتماعي قوانین او ټولنیز قراردادونه جوړ نه کړي او بیا د هغو د نظارت او د هغو د تطبیق لپاره کار ونه کړي د دې مخنیوي نه کیږي دوهمه لاره یې هم عامه پوهاوی دی او د شعور د ساتلو وړتیا ده چې زه فکر کوم په دې برخه کې مرسته کوي
اوریدونکو داو نیمو په ولور خبري کولې که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ تر سره شریکه کړئ زمنگ دا پیغام ریکارڈولو مشین شمیرا دا 00202022 تر راتلن کے خبرونے پوری درنا اجازت غواڑم خوشحالو سے
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.